السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د ثور میاشت ده او د 2023 میلادي کال می میاشت ده. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیګانۍ عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په المتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک دې په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند له خوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. کاغلی مجاهد پر ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې کوي او وروستی ځلې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتونبایوه سره وکتل. د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدراعظم عمران خان د خوشې کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په 9 نیټه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلي خان د ضمانت موده چې اعتباري نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدراعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل د مې د 14 په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونه صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې وګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند CHP مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې CHP هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د مې په 28 ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلادیش د یو ورځنیو شل اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوبلړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې افغان لوبډله به د جون په 10 بنگلاديش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14 پیل شي. د جولای په 15 اتمه او 11 به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14 او 16 به د شل اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2، 4 او 8 له سریلانکا سره هم 3-50 اووریزې سیالۍ په مخ کې لري. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و واوري چې تاجکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه لري. دا اندېښنې به له یوه شنونکي سره په مرکه کې وشاربو. د امریکا یو تحقیقاتي مرکز وایي د افغانستان کرکټ یو همغږي او منظم نړیوال ځواب ته اړتیا لري. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
پیغام یې دا دی اسلامي امارت ته چې دغه زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي.
او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنۍ او د افغانستان اوسنۍ شرایط د سیمې او ټولې نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جاني بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو ډلو پراخ فعالیتونه دوام لري. په غونډه کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله لیما سپیشل د شبا په مستقیمه اړیکه سره ده.
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته. په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازی وایي چې له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټپالنه، د نشه یي توکو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونو سرچینه اخلي. جاني بیک حکمت پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا ده سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه سره مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د غبرګون غوښتنه وکړه خو ویاندې تر اوسه پورې هم ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومت د دې ادعاو رد کېدل په اړه ویلي دي او ویلي دي چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. همداسې د تاجکستان دایمي استازی وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره او سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند هم جوړ کړي. په پرونی غونډه کې یو مهم بحث مرکزی آسیا کې سوله او ثبات و. د قزاقستان استازي اکان رحمت لولین ویلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږۍ کولو لپاره یو مرکز جوړوي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امنه او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان د کړکیچونو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بې طرفه او متحد افغانستان غوښتونکی دی چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان الماتا کې داسې مهال د مرکز د جوړېدو خبره کېږي چې تیر کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه او ملګرو ملتونو د خپلو ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې په کورونو کېني. افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو شتون، د نشه یي توکو قاچاق، د بشري حقونو نقص او د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه د هغه څه دي چې نړیوالې تل په اندېښنه دي او د سیمې هیوادونه غواړي چې طالبان تر دې برخه کوټلي ګامونه هم واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او دوی وایي چې اړتیا نشته په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومنل شي.
ډېره زیاته مننه لیما سپیڅلې د ازادي رادیو خبریاله و چې پراپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو استازو ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو او د مخدرو موادو د صدور او قاچاق د پراختیا له کبله اندېښنه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ له کبله د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر ځای د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. خو دا بدلون یوازې د رئیس الوزراء د ناروغۍ په وجه وه او کومه سیاسي انګیزه یې هم تر شا وه. دا پوښتنه فریده سیال د ژورنالیست او سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پایل کې کړې ده.
دې څوکۍ ته اصل کې طالبانو دوه انتخاب درلودل. د طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب ګاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغې څوکۍ لپاره انتخاب ګاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هره ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس ته د دوی له لوري پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامل وي یا د نړیواله هڅه شامل وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دوی بې صلاحیت کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واک کې دي، د هیبت الله ډله لکه ملا طالب او والی وفا او شیخ عبدالحکیم او خپل د هیبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقی یو کس پورې و مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته وایي چې کس یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی او کندهار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې دا غیظ به وي چې دا تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچه ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا ته نظامی مسول و د دې زون د مشرقي زون په کاچا باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال د دې څوکۍ ته راوستي دی. سیاسي نبوغ لري تر یو اندازې پورې، په خبره پیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نړیوالي اړیکې د طالبانو دا د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالي فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سامانی وي چې موږ وایو چې د قطر دی په دې کې رول لوبولی، او چې قطر رول لوبولی نو قطر ته نږدې کس ملا برادر باید هغه راغلی وای.
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري؟ که څه اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یو محدود کړی کی چې دا غوي تر شا د ملا هیبت الله په نوم کس ناشته، او تر هغه راڅرخېدلې کړی چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو څلوېښت زره کسیز ځواک چې اوس دېرشو زرو ته رسېدلی، پنځه ویشتو زرو ته څلوېښتو زرو ته د دې کال تر پایه رسوي. هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم د کندهار اوسنی والی دا ټول سره راټول سوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا ووایاستئ چې تر اوسه پورې د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدي فرمان نافذ سوی دی یا کم یو کلیدي ټاکنه سوې ده، ګمارنه سوې ده، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دي سوي. نو که دې اړخ ته وګورو دا یو ډیر نمایشي بس دی. تر ډیره بریده پورې به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقي ته هم دا وروښي چې د مشرقي یو کس دا دی دلته، د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا وروښي چې دی هلته ناکیل و مولوی کبیر، هغوی ته به دا وروښي چې دا د ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټوله طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران، هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد لوی محکمې نن په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم ورکړ، او په دې توګه د نوموړي د ضمانت یعنی په د ضمانت په بدل کې د خوشي کېدو حکم د دې میاشتې تر پایه پورې تمدید شو. عمران خان د می په 9 نیټه د محکمې د حکم په اساس د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و چې نیول کېدو یې په ټول پاکستان کې پراخ اعتراضونه وپارول. د محکمې د نننی حکم او په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه د شیبه د نورو معلوماتو لپاره بشیر ګواخ د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار په مستقیمه لیکره سره دی او معلومات راکوي. ګواخ صاحب
ډېر مننه تکل صاحب. د اوس چې کوم حالت دی ما او تاسو چې خبرې کوو په همدې وخت کې په پاکستان کې په تلویزیونونو باندې ښکاري چې د عمران خان کور ته پولیس ورغلی دی په لاهور کې په پنجاب ایالت کې په پنجاب صوبه کې، او زمان پارک کې وسیمه ده په لاهور کې، اغلته د کور خواوشا پولیس شته دی. او عمران خان په یو بیان کې هم دا اوس ویلی دی چې پولیس غواړي چې دی ونیسي، که څه هم په اسلام آباد کې یوې محکمې دا فیصله کړې چې عمران خان به د مئی تر 1 پورې نه نیول کیږي، خو پولیس وایي چې دغلته 1 هغه کسان د عمران خان په کور کې پټ دي چې د تحریک انصاف غړي دي او پولیسو ته مطلوب دي. پولیس غواړي چې ونیسي په هغه د مئی په 9 چې کمی مظاهره شوی، خنړی مظاهره شوی، پاغه کې پوزی تاسیساتو ته دولتي تاسیساتو ته ودانه او ته ور اچول شوی وو، لس کسان پاغه کې د پولیس سره په نخته کې ودل شوی. هم پولیس وایي چې هغه کسان عمران خان د ځان سره په کور کې پټ کړی دي، نو دوی غواړي چې هغه ونیسي. دا اوس دغه حالت ته دا معلومه ده چې عمران خان به وری ورشي کنه، ځکه چې لاوار د مخه محکمه فیصله کړې چې هغه باید ونه نیول شي د مئی تر 1 پورې. په همدې حال کې پوز ویل دي چې کوم کسان چې په هغه خونړۍ او مظاهرو کې لاس درلو دا وغه د تحریک انصاف ځینې مشران دي، دوی وایي چې موږ یې پیژنو او دوی به خامخا نیول کیږي او د پوځي قوانینو تر لاندې بورته سزا ورکول کیږي. خو عمران خان وایي چې په دغه مظاهرو کې کوم تشدد شوی دی، کوم خشونت شوی دی، کوم ور اچونه شوی ده، هغه د دوی کسان نه ده کړی، بلکې د ده په وینا باندې تور پور کوي چې امنیتي ادارو استخباراتي ادارو کسان ورننیستي وو او هغوی دا کار کړی دی، او مقصد د ده په وینا دا دی چې تحریک انصاف بندي بندیز ولګول شي، کله د اعلان کې نه قانون اعلان کې وایي چې دوی خشونت کوي. او لاور د مخ حکومت ویل دي شهباز شریف حکومت چې دوی تروریستان دي، تروریستان لفظ ورته استعمال کړی دی، نو دا ډیره ممکنه ده چې په آینده کې په دې ګوند باندې بندیز هم ولګول شي.
ډیره زیاته مننه بشیر ګواخ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخ و چې د پاکستان د روان بحران په اړه جزئیات اورول. بیرته راځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د افغانستان کړکیچې او همغږي او منظم نړیوال ځواب ته اړتیا لري. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې تر دې مهاله یوازې بیلابیلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دي، خو دا غبرګونونه د دې سازمان په وینا ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
سلامونه اونیکی هلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په تېر کال کې په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې په اوږدمهال کې به د دوی د حکومت وړتیا او کورني یووالي ته زیان ورسوي. دغه راپور زیاتوي چې د طالبانو دغه کړنې به په مستقیمه توګه د افغانستان پر خلکو او په غیر مستقیم ډول له هغوی سره پر بشري مرستو ناوړه اغېز وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې بېلابېلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دي، خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره غوښتل شوې بودیجه به له 25 سلنې پورې کمه شي. دغه انسټیټیوټ په راپور کې زیاته کړې چې طالبان به په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د مرستو په ویش کې دې مرستندویه موسسو ته زیاته پاملرنه وکړي، څو ډېری خلک ترې برخمن شي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه یوه کورنۍ مسله بللې وه او له نړۍ غوښتي وو چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو جلا کړي. مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19:15 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر له زیاتېدو سره په یو وخت کې د هغو ماشومانو شمیر هم په زیاتېدو دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي دي چې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان ښایي سږکال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. نصیر احمد رهین په دې اړه په خپل راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت انځور کړی چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې تر علاج لاندې دي.
خور زوکه یخته دغه ماشومان لونه یو رئیسې د کابل په ساحت تفل روختون کې بستر دي. سپګ نشنه یونس له کابل شل ورځ رئیسې دلته بستر دی. مور یې وایي د ماشوم وضعیت یې اندېښمنه کړې.
کله مې چې راوړ وضعیت یې ډېر خراب و، اوس د خدای په فضل ښه دی. وایي چې شیدې له روختون څخه بهر اجازه نشته، شربت او نور شیان یې ورته لیکي.
د دغه روختون ډاکتران بیا بېوزلي او روغتیایي سهولتونو ته د خلکو نه لاسرسی د خوارځواکۍ له مهمو لاملونو بولي.
بدبختانه کې چیزی وجود داره فعلا بسیار زیات شایع است.
په خشنه سره چې لوی لامل یې د خوراکي توکو بېوزلي ده. خلک بېوزله دي، نشي کولی خوراکي توکي واخلي. داسې مور هم شته چې له وخته وړاندې ماشومان زیږوي چې له وړاندې په خوارځواکۍ اخته وي.
قبل از وقت کم وزنم به دنیا میره، بالاخره هم تاور به سوی تغذیه میکنم.
زین دغه ماشومان بیا لری پرتو سیمو کابل ته راوړل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي ورزوکی په خصوصیمو کې زیاته ده چې خلک یې وچکالی زپلی دي.
لکه غرنی ولایتونه او هغه ولایتونه چې هلته حاصل د خلکو زراعتي محصولات کم وي او په مجموع کې اقتصادي منابع هلته نه موجود، نو دغه ولایتونو کې سوی تغذی نسبتا لوړه ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي، او که ورسره مالي مرسته ونه شي نو ښایي زرګونه ماشومان له خوارځواکۍ به مري. پا په پرین میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وویل چې 3.2 میلیارد ډالر ته ضرورت دی چې کابو 3.2 میلیون اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي.
د نصیر احمد رحیم راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو د سپورت ډګر ته د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ پر روانو میاشتو کې درې لوبلړۍ په پام کې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام د سیالیو پایلو به هم ځنډېدلې ده. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د سپورت خبریال بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه راسره دی. ساحل صاحب،
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د جون او جولای په میاشتو کې به افغان لوبډله له بنگلاديش هېواد سره درې لوبلړۍ ولوبوي. په دې لوبلړیو کې یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او دوه شل ورځې لوبې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د بنگلاديش هېواد په کوربتوب ترسره کیږي او افغان لوبډله به د سریلانکا تر سفر وروسته بنگلاديش هېواد ته خپل سفر پیلوي. اخو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت د زرغون جام په نوم پیل شوی او ورځنۍ سیالۍ او پایلو به د شدید ورخت لامل نن بی پایلې پای ته ورسیده. په پایلو به کې د پامیر لیجنز او میوند ډیفندرز لوبډلو سره سیالي کوله. د دې پایلو به لومړی پانه وشوچی میوند لوبډلې تو وهنه وکړه، 299 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سلیزه وهله، 143 منډې وکړې. صدیق الله تل به 350 منډې جوړې کړې وي. د پامیر په توپا چونکو کې شرف الدین درې، ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین دوه د لوبغاړي سوځولي وو. لیجنز لوبډلې یوازې نوولوبول او 45 منډې وکړې، خو نور لوبه د ورخت لامل ترسره نشو. په دې سره د دې لوبو امتیازات یا د پای لوبې امتیازات په شریکه دواړو لوبډلو ته ورکړل شول. او د کامیر د والیبال لوبډلې په درېم سیالۍ کې د عراق لاستادی کلب څخه هم ماته وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې لمخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپل لومړۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو له کلبونو بایللې وي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو مخکښ دي او ډېرې نمرې لري. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. د ویلد شید افغانستان استازي کلب کامیر به د مئی په 13 نیټه خپل څلورمه سیالي له قزاقستان او د همدې میاشتې په 19 نیټه وروستۍ سیالي له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د دې مخامنۍ خبری مجلې په وروستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو ته. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیر وچکالی ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاو څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي. جی ترکمنستان سره موږ هم مرځي که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یې رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹھولو اور کارکنگ السلام علیکم. اسلامی مرد سے داخلہ ہلمند ولایت گریش پولیس والی کی بسراپی بسرا کی پر داخل پپن احمد پبلک ایم جوڑی نظما ہلا دادا جی نے چدا پبلک ایم بند کیا دتوا کی بند کیا دکان اور بند کیا دادا دا پبلک ایم جوڑی اور ستانوی زوان جخت اخت سوی دی.
پاکستان کے پاکستان کے افغان مہاجر کروڑوں مال خرچ ہوئی پولیس پچھلے غری وہاں خطا گیا بریکسوکی وہی 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 روزی کی راگیر اور سر ابو جی اور دب لخت کتے لختے اور لڑکی مات کی مات کی وی وہی وی وہی جو تین لکھ یوں لکھ روپئے غور چاول کر پی دیا کوئی نہ پینے پی سخت ظلم روان ہے یہ سخت ظلم روان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ ریٹو کار کاؤں کو اور عیدوں کا تو سلام نہ کہوں خدا جو ستا سے جوڑا اور وہ گیا استے اور مجھ دا استن زیادہ مجھ خواتا لاری دیر سر خرابی دی نو غټ غټ کندې هم دی، بیا په حقوق باندې پلان نشته، نو د دې ټولګټو چالو چارو له ریاست څخه دایله داسې موږ ته پلونه را جوړ کړي. دا خوشامن ولسوالي مخ له مخابراتي سیستم هم بې برخې پاتې ده، له دغه څخه هم سړکو او روډو څخه هم بې برخې پاتې ده. نو تاسو همدایله د ستاسو مسؤولو چارواکو ورسوئ.